Radio. Radio Azadi.
ډیرو عزت منو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه ته هر کله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسیدې. نوریاس نوری مودا لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل تخنیکی همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1395 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 28مه ده چې د 2018 میلادي کال د نومبر له 18مې سره برابر ده. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې د وزیرانو د استعزا په اړه د سترې محکمې فیصلې ته انتظار دی چې په دې اړه رسمي مکتوب څو ورځې وړاندې ورستولی، خو سترې محکمې تر اوسه دا نه ده تایید کړی چې مکتوب ور رسېدلی. دا او د اړوند نور موضوعات په خپرونه کې په تفصیل څیړو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. هغه افغاني ولسم امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور په لګیدلی پرون په رسمي توګه تورن شو. د امریکا د کانګرس سلاکارانو د کانګرس له غړو په واشنگټن کې وغوښتل چې پرې نږدې د چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي یا یې واخلي. پولیسو په کاسوو کې 19 تنه له داعش سره د اړیکو او تر روسي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولې دي. هغه افغاني ول اصل امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګیدلی پرون په رسمي توګه تورن شو. په دغو حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. 28 کلن احمد خان رحیمي د منهاتن په فدرالي محکمه کې د منهاتن په چلسي سیمه کې په 14 کې د ډلې وژنې له وسلې د کارولو په ګډون په اتو مواردو تورن شو. په دغه 14 کې 10 کسان ټپیان شول. دغه حمله د سپتمبر په 18 نیټه وشوه چې څارنوالانو په وینا له هغې څو ساعته مخکې رحیمي د نیوجرسي په یو واټ کې یو بم صاحب ځای کړی و چې چاودنې چاته زیانونه رسو. که نوموړی مجرم وپېژندل شي تر عمري قید سزا ورکول کېدای شي. رحمي به چې متحدو ایالتونو ته مهاجر شوی او وروسته یې امریکایي تابعیت اخیستی نن بیا محاکمه شي. سلواکیا افغانستان ته 4 پوځیان واستول. د سلواکیا دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل دا 15مه دوره پوځیان دي چې په وروستیو کې افغانستان ته استوي. په دې سره د ټولو هغو پوځیانو شمیر چې افغانستان ته استول شوي 168 ته ورسېد. د سلواکیا دا پوځیان د ناتو په مشرۍ د پوځ د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د پکتیا امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې د احمد ابا ولسوالۍ په ځینو سیمو کې به پوځي عملیات ترسره شي. مل پاسوال قادر ګل زدران ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه تېره ورځ په ګردیز کې غونډه وشوه.
وچغړه کې او څپړې کې او لانده غړه کې او د مچلغو په شاوخوا کې مخالفینو دښمن تحرکات لیدل کېږي. مګر موږ د امنیتي جلسه کې پریکړه کړې ده چې ډېر زر به انشاءالله په دې ساحو کې عملیات ترسره کړي.
د پکتیا امنیه قمندان د ولایت په 14 ولسوالیو کې امنیت ډاډ ور بولي. خو د پکتیا له بیلابیلو ولسوالیو روان کال د ناامنۍ راپورونه خپاره شوي او د جانیخیلو ولسوالۍ یوه موده د دولت مخالفو وسلوالو هم په لاس کې وه. د پروان په مرکز کې د برېښنایي یوه پروژه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. راپورونو له مخې 2400 کورنۍ به د دې پروژې له لارې برېښنا ترلاسه کړي. د کابل د شمال د حوزې د برېښنا شرکت رئیس غلام حیدر صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې پر دې پروژې 250 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
هزینه عزیز در افغانستان برشنا شرکت تمویل شده و کارش پرسنل حوزه پروان برشنا شرکت با همکاری ساختمانی امور برقرار
دا پروژه د چارکار روی ولسم نه یو دیر لسم ته چې په خوای برېښنا نه لرله برق ورکوي. د امریکا د کانګرس سلاکارانو د کانګرس له غړو په واشنگټن کې وغوښتل چې پرې نږدې چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي یا واخلي. د امریکا او چین د اقتصادي او امنیتي اړیکو کمیسیون کانګرس ته د 2018 میلادي کال په راپور کې مشوره ورکړې ده چې قانون تعدیل کړي تر څو چینایي دولتي کمپنۍ پر امریکایي شرکتونو تسلط پیدا نه کړي. دا راپور چې پرون خپور شو د اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دغه کمپنۍ به د ټکنالوژي، استخباراتو او په بازار کې د واک له لارې د چین د دولت په ګټه هڅې وکړي. په راپور کې ویل شوی دی چې په 2018 میلادي کال کې په امریکا کې د چین پانګونه په بیساري ډول 10 میلیارډ ډالرو ته لوړه شوې ده. په دې برخه کې شاوخوا 5 میلیارډ پانګونه په مستقیم ډول د چین د دولتي کمپنیو ده. پولیسو په کاسو کې نو لستانه له داعش سره د اړیکو او ترورستي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولې دي. د کاسو د چارواکو په وینا د وکسانو د قصد هم درلود چې په ګاونډي البانیا کې د نومبر په 12مه د اسرائیل او کوربه هیواد د فوټبال د لوبې پر مهال حمله وکړي. چارواکو د چهارشنبې په ورځ د کاسو په مرکز پریشتینا کې وویل دغه کسان د تیرو لسو ورځو په ترڅ کې نیول شوي دي. د شفافیت نړیوالې محسې په تاجکستان کې اداري فساد ته ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې محسې د اروپا او منځنۍ آسیا د برخې همغږي کوونکې سویتلانا سویتسکایا د ازادي راډیو تاجکستان ته وویل
Согласно результатам в Таджикистане около 50%
Да, и дариф азат по برخه کې شفافیت د نړیوال ماسې مندنې خي چې د تاجکستان 50 په سلو کې خلک رشوت ورکوي. دوی د درملنې په هنیا او پولیسو سره د مخامخ کېدو پر مهال بډي ورکوي. سویتسکایا د تاجکستان ترڅنګ پر ازبکستان، قرغزستان او قزاقستان هم انتقاد وکړ چې د اداري فساد د مخنیوي په برخه کې خورا لږ هڅې کړې دي. او د سویډن اکاډمي وایي سندرغاړی او د سندرو د شعرونو لیکوال باب ډیلن به د دسمبر په 10مه په سټاکهولم کې د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. 50 کلن باب ډیلن د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټلې ده. د سویډن اکاډمۍ پرون په یو بیان کې وویل ډیلن ته به د نوبل جایزه او $900,000 ورکړل شي، خو دی به یې په خپله د سویډن له پاچا 14 ګوستاف څخه په مستقیم ډول ترلاسه نه کړي.
سلام محترم اوریدونکو، سحر مو بخیر. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمیر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سنتیګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن په فیض آباد ښار کې هوا ډیره سړه ده، واوره اوري، د تودوخه لوړه درجه 2.8، اسمان یې وریاز دی. په بامیان کې اسمان شین دی خو هوا یې سړه ده، د تودوخه لوړه درجه 9.3. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 14 ده، چې 2 درجه اسمان شین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16، چې 14 اسمان شین دی. په مزار شریف ښار کې اسمان وریاز دی، د تودوخې لوړه درجه 22، چې 12. په غزنی کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 18، چې 1 درجه. په کندهار، هرات او کابل ښارونو کې هم اسمان شین اټکل شوی. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 25، چې 16 ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 28، چې 9 ده. او په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9 چې څلور اټکل سوې ده.
له نجیب زمان هم په مننه چې د افغانستان د څو خارونو د حواله حالاتو خبر کړو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم صاف اوازې اوریدلی شي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي د وزیرانو د استعزا په اړه د سترې محکمې فیصلې ته انتظار دی چې په دې اړه رسمي مکتوب څو ورځې وړاندې ورستولی دی. له سترې محکمې سره د ازادۍ راډیو د مکررو تماسونو سره سره سترې محکمې تر اوسه دا نه ده تایید کړې چې مکتوب ورسېدلی دی. ولسي جرګې له اوو وزیرانو ظاهرا له 70% کم د پراختیایي بودیجې د نه مصرفولو په خاطر د باور رایې اخیستې دي، خو یو شمېر وزیران وایي اداري سیستم داسې دی چې څوک نشي کولی بودیجې په مالي کال کې په بشپړه توګه مصرف کړي. ولسي جرګه آیا د استضا په مسله کې دا موضوع له پامه غورځولې وه؟
دا په مورد کې تدابیر استمه چې هر څه قانوني شی مرایل شوي وو، چې بس پښتانه د ډاکټرو صاحبانو هغه بودیجې چې کوم دوی لپاره مناسب دي نه وو مصرف کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او پاکستان ته د ترکیې د ولسمشر د سفر له وروستي حاله مو خبرو. د ژوند رنګونو د لړۍ په یوه برخه کې هم د ګودر او د منګي په اړه اوري.
محمد اغي ولسوالۍ کې په لوګر کې خلک هغه منګوي نه ډېر استفاده کوي چې ښکلي رنګونه ولري، او د نجونو نسبت غواړي چې منګي نسبت نور نجونو ته ښکلي رنګ ولري.
د افغانستان ولسی جرګې د وزیرانو د استیزا یو ځای لړۍ پای ته ورسوله چې په دې ترڅ کې له اوو وزیرانو د لړم له 22مې تر 26مې پورې د باور رایه واخیستل شوه. ارګوای دا موضوع یې سترې محکمې ته راجع کړې او هیله ده چې ډېر ژر پریکړه وکړي تر څو کارونه ځنډنی نه شي. په سترې محکمه کې یوه سرچینه وایي چې دوی ته رسمي خبر نه دی ورسپارل شوی. ځینې وکیلان بیا په دې باور دي چې د ولسی جرګې دا پریکړه سترې محکمه نه شي ګرځولی. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت د وزیرانو د استیزا په برخه کې د ستر محکمې پریکړې ته انتظار دی. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینه پالوي
موږ له راده شي ستر محکمه ډیر شر په دغه برخه کې
بلورته د ستر محکمې د نن یو چارواکي ازادي راډیو ته په دې شرط چنوم به نه اخیستل کیږي وویل چې تر اوسه ستر محکمې ته د وزیرانو د استهزاء په اړه لیک نه دی استول شوی. خو د وخان مینپال وایي چې یو ورځ وروسته تر دې چې ولسي جرګې لومړي درې وزیران استهزاء کړل ارک ستر محکمې ته د مسلې د وضاحت لپاره لیک واستوه.
موضوع رامنځ ته سوله د افغانستان حکومت همدا موضوع د تفسیر لپاره سترې محکمې ته واستوله او په دې اړه باندې پر درویشتمه نیټه د عقرب سترې محکمې ته د دې موضوع د تفسیر لپاره مکتوب تللی دی.
د شنبې له ورځې را په دې خوا ولسي جرګې شپاړس وزیران استیزا کړي چې له اوس څخه یې د باور رایې اخیستې او نه تنه یې بیرته تایید کړل چې خپل کار ته دوام ورکړي. ولسی جرګې دا وزیران له دې کبله استیزا کړل چې د دوی په وینا تر 80% لږه پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده. د ولسی جرګې غړي نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسی جرګې پریکړه نشي ګرځېدلې.
ما په قانون اساسي کې د اصل وضاحت د سره محکمې خپل صلاحیتونه چې ولسی جرګې خپل صلاحیتونه چې ولسی جرګې استیر په خپل یو نهاده په خپل فیصله په خپل ګرځول شي پولیسو د صلاحیتونه لري.
ولسی جرګې د اساسي قانون د یو نوی ماده لمخې د وزیرانو د استیزا حق لري. خو د اساسي قانون د نوی ماده حکم کوي کله چې د وزیر ثوابونه وکیلانو ته د قناعت وړ نه وي وکیلان د نه باور درای مسله چیړي. اوس په تیرې نژدې وی اونې کې یو شمېر وزیران د ولسی جرګې غونډې ته نه دي حاضر شوي او وکیلانو د دوی په غیاب کې پریکړه کړې ده. د حقوقي چارو کارپوه سمیم امین ازادي راډیو ته وویل چې ستره محکمه دا حق لري چې د ولسی جرګې پریکړه وګرځوي.
دلته ولسمشر ته یو ابهام داسې پیدا شو چې آیا دغه یوازې د 80% بودیجې مصرف په دې جنگي حالاتو کې موجه دلیل دی که نه دی چې د 80% بودیجه دوی ورته شرط کېښوده. ستره محکمه کاملا صلاحیت لري چې په دغه حق باندې تصمیم ونیسي. که چیرې ستره محکمې تصمیم ونیو چې آیا دا دلیل موجه نه و نو دا تصمیم قطعي نهایي دی. دې ځای کې محاکمې ثلاثه نشته دی، دې ځای کې بل څه نشته دی. دا د سترې محکمې د عالي شورا فیصله ده. د عالي شورا فیصله د قانون حیثیت لري.
د ولسمشر مانی ویلي دي تر څو چې ستره محکمه پریکړه کوي هغه وزیران به خپل کار ته دوام ورکوي چې د باور رایې ترې اخیستل شوې ده.
ولسی جرګې له وزیرانو ظاهراً له 80% کمه د پراختیا بودیجې د نه مصرفولو په خاطر د باور رایه اخیستې. خو یو شمېر وزیران بیا وایي اداري سیستم داسې دی چې څوک نشي کولای بودیجې په مالي کال کې په بشپړه توګه مصرف کړي. ولسی جرګې آیا د استیزا په مسله کې دا مسله له پامه غورځولې؟ بیا هم احمد شیبر دا پوښتنه د مرکې په پیل کې د ولسی جرګې له غړي نذیر احمدزی څخه کړې ده.
او په دې پورې چې دا په مور کې د تعویرې سم چې هر څه قانوني ځای مرایل شوی او اولین هغه په دې چې هسپتال راځي چې تفصیص د فارسي وزارت مالی هغه دنده لري. د غوړي د صنعت بیا د زیرفت وزارت مالی رئیس هغه ورسره کېږي چې دواړو امداګانې د دې په بنیاد باندې بیا موږ خپل بررسي کوو.
احمد صاحب که قانون ولسی جرګې ته دا حق ورکړی دی چې وزیران استجواب کړي، استیزا کړي او سلب اعتماد کړي، خو بل لور ته له قانوني اړخه په خپل ولسی جرګه تر وخت تیره ده.
اول خو به زه دا وایم چې ولسی جرګه هیڅکله د وخت نه ده تیره. وخت سره وګوري موږ وخت ته تر پورې چې نوي وسیلانې راغلي انتخابات نیسي او انتخابات پرګزاري انتخابات ته وختم نه ده. دا د اجرایه قوې وسی په ده یوې موږ وار وار دا چې باید انتخابات په خپل وخت باندې ترسره شي. نو دا تاسو چې موږ شرایط وویني چې افغانستان چې دلته حل انتخابات کړي وای او په قانونه قوه چې موجود نه وي په خپل ګوري حرکت نه کوي.
که د استیزا مسلې ته راوګرځم احمد صاحب، حکومت موضوع سترې محکمې ته راجع کړې ده. که چېرته ستره محکمه له ولسی جرګې وغواړي سي دغه کومه پریکړه سي کړې ده د ځینو وزیرانو د سلب اعتماد په برخه کې دا بیرته وګرځوي، آیا ولسی جرګه به دا کار وکړي؟
ما فان قانون اساسي کې د اصل وضاحت د سره محکمې خپل صلاحیتونه دي. ولسی جرګې خپل صلاحیتونه دي. هیڅ ګوند داسې نشته چې ولسی جرګه فیصله وګرځوي. ولسی جرګه صرف په خپل یو نهاده په خپل فیصله په خپل ګرځولای شي. پولیسو دا فلایټ نه لري او نو سره محکمې ته د رئیس جمهور دغه فرمان دغه فرمانه دا چې په ولسی جرګه باندې کوم څه ملاحظات ولري، یو ملاحظات په خپل منځ کې او هغه رئیس جمهور ته کولای شي چې خبرې پوښتنه وکړي محکمې نه.
د ولسی جرګې غړی نذیر احمد زیو چې د وزیرانو د استیزا په اړه نور معلومات را سره شریکول. د افغانستان حکومت وایي د وزیرانو د استیزا موضوع ستره محکمې ته د تفسیر لپاره استولې ده، خو لکه څنګه چې مو واورېدل ښاغلی احمد زی وایي چې کچیرې ستره محکمه دا فیصله هم وکړي چې دغه استیزا یا له وزیرانو د باور رایې اخیستلو موضوع غیر قانوني ده، دوی نشي کولی چې خپله پرېکړه بدله کړي. یو ځل بیا په مخړې د ساده مهمو خبرونو سره لیکونو ته. هغه افغاني ول اصل امریکایي چې په نیویارک او نیوجرسي کې د حملو تور پرې لګېدلې پرون په رسمي توګه تورن شو. په دغو حملو کې په لسګونو کسان ټپیان شوي وو. سلواکیا افغانستان ته څلور دېرش نور پوځیان واستول. د سلواکیا دفاع وزارت پرون وویل دا پنځمه دوره پوځیان دی چې په وروستیو کې افغانستان ته استوي، او په دې سره د ټولو پوځیانو شمېر چې افغانستان ته استول شوي 1038 ته ورسېد. د پکتیا امنیه قومندان وایي چې د دې ولایت په احمد ابا ولسوالۍ په ځینو سیمو کې به ډیر ژر پوځي عملیات پیل کړي. د امریکا د کانګرس سلاکارانو د کانګرس لغړو په واشنگتن کې وغوښتل چې پرې نږدې د چین دولتي کمپنۍ د امریکا د خلکو پر تجارت کنټرول پیدا کړي یا یې واخلي. پولیسو په کاسو کې 19 تنه د داعش سره د اړیکو او تروریستي بریدونو د ترسره کولو په تور نیولي دي. د شفافیت نړیوال ماسې په تاجکستان کې اداري فساد ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویډن اکاډمۍ وایي سندرغاړی او د سندرو د شعرونو لیکوال باب ډلن به د دسمبر په 10 په سټاکهولم کې د نوبل د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې ګډون ونه کړي. ازادي راډیو اوریدي خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې هم لوستلی او کتلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکې وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د ولسي جرګې له لورې د وزیرانو د سلب اعتماد کېدو په اړه لیکنه خپره کړې او ویلي دي چې دا کار په افغانستان کې سیاسي بحران زیاتوي. نیویارک ټایمز لیکي په څو ورځو کې د کابینې څو وزیرانو ته د نه اعتماد رای د افغانستان کمزوره ائتلاف له نور اختلاف سره مخامخ کړ. د افغانستان د کابینې دوه چوکۍ له وړاندې څخه خالي وي او د ولسی جرګې لخوا له یو شمېر نورو وزیرانو څخه د باور رای اخیستل د افغانستان حکومت له ناوړه حالت سره مخامخ وي او طالبان په جګړه کې لاس وروروي. ورځپاڼه وایي د افغانستان د ولسی جرګې خپل قانوني موقف شکمن دی ځکه چې دوره یې بشپړه شوې او د نویو انتخاباتو لپاره یې نیټه لا نه ده ټاکل شوې. د جرګې د وزیرانو د نه استهزاء کولو په اړه د ولسمشر غوښتنه نه ده منلې. ورځپاڼه وایي هسې هم د ولسمشر غني په حکومت کې داخلي اختلاف زیات و او اوس به له ولسی جرګې سره اختلاف د دغه حکومت ستنې لا کمزوري کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم په وروستۍ ګڼه کې همدې موضوع ته اشاره کوي. ورځپاڼه وایي په وروستیو اونیو کې د اشرف غني د حکومت څو چارواکو رسمن د ده پر حکومت انتقاد وکاوه. د ملي یووالي د حکومت د مشانو ترمنځ د دا ډول اختلافاتو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې او د پارلماني انتخاباتو نه ترسره کېدو پر حکومت د خلکو باور کم کړی دی. دا اختلاف په داسې وخت کې راپورته شوی چې په امریکا کې نوی ولسمشر غوره شوی دی. د امریکا حکومت د افغانستان تر ټولو لوی مالی او پوځي ملاتړ کوونکی دی او اوس څرګنده نه ده چې آیا نوی ولسمشر به افغانستان ته پام واړوي او که څو زره پاتې سرتیري به هم وباسي او مرستې به بندې کړي. افغانان په دې خاطر هم اندېښمن دي. له بلې خوا د واشنگتن پوسټ له لیکنې سره سم ولسمشر غني د ولسی جرګې په وړاندې دوه ډوله چلند خپل کړی دی. له یوې خوا یې وغوښتل چې په ولسی جرګه کې څو وزیران حاضر نشي، له بلې خوا یې د دې جرګې غړي ارګ ته وبلل او له هغوی څخه یې وغوښتل چې د استیضاع لړۍ ودروي. ورځپاڼې د ولسی جرګې د یوې غړي فوزي کوفي له قوله لیکلي چې دوی نه غواړي اورته پوکی ووهي، بلکې هدف یې دا دی چې ملي ګټې خوندي شي. دا وایي چې ولسمشر سخت عکس العمل وشود او حتی بیل دی چې خدای پامانی وکړي لغونډې پاتید. نړیوال مبصران وایي په افغانستان کې سیاسي بې باوري زیاته شوې ده او اوس به د کابینې د خالی شویو چوکیو د ډکولو لپاره د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلاف یو بل بحران رامنځته کړي. د دوی په باور له دې ټولو ستونزو به د اشرف غني حکومت روغ ووځي، خو کېدای شي پر فعالیت یې ناوړه اغیز وکړي.
ازادي راډیو اورید سهار و بجې او شل دقیقې دي. د اقتصاد او سولې څیړنیز انسټیټیوټ په یو راپور کې ویلي چې په 2015 میلادي کال د تروریستي بریدونو په نتیجه کې 2% خلک په 5 هیوادونو کې وژل شوي دي. په دغه فهرست کې د افغانستان نوم دوهم دی، یعنی افغانستان له عراق وروسته په 2015 میلادي کال په نړۍ کې د تروریزم دوهم ستر قرباني وو. په دې فهرست کې په دې ژوره اندېښنه ښودل شوې چې پرمختللو هیوادونو ته هم تروریزم نفوذ کړی دی. بیا هم تفصیل د اسمت سرون پر راپور کې اوري.
د اقتصادي همکاري او پرمختګ سازمان په غریو هیوادونو کې تیر کال د تروریستي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 650 تنو ته ورسید. دا په داسې حال کې و چې په همدې کال کې اسلامي دولت یا داعش او د بوکو حرام سختریزي ډلې کاري ګزارونه وخوړل. د نړیوال تروریستي فهرست له مخې په 2015 میلادي کال کې د تروریزم په وجه په درسته نړۍ کې 9,386 تنه ووژل شول، چې په تیرو څلورو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې 10% کموالی شي. راپور وایي چې بوکو حرام او داعش په خپلو اصلي هیوادونو کې کمزوري شوي، خو ګاونډیو هیوادونو ته نفوذ کړی، چې له کبله د اقتصادي همکاري او پرمختګ سازمان په غریو هیوادونو کې چې د امریکا متحده ایالاتونه هم پکې شامل دي تلفات زیات شوي دي. د اقتصاد او سولې د څیړنیز انسټیټیوټ د فهرست پر اساس په چمتو شوي راپور کې ویل شوي د دې سازمان د څلور دېرش خړیو له منځه په یو ویشتو کې لږ تر لږه یو برید شوی او تر ټولو زیات تلفات په ترکیه او فرانسې کې اوښتي دي. د تیر کال په نومبر کې د پاریس په تروریستي برید کې 130 تنه په یوه کافي کې ووژل شول. په دینمارک، فرانسې، جرمنی او ترکیه کې له 2000 میلادي کال راوروسته هیڅ کله کوم بل کال دومره تروریستي بریدونه نه وشوي. په مجموع کې په درویشت هیوادونو کې د تروریستي بریدونو په وجه مرشوبلې ثبت شوي دي. د رویټرز خبری آژانس پر اساس د اقتصاد او سولې د څیړنیز انسټیټیوټ اجرایي رئیس ستیف کلیلی وایي له یوې خوا د تلفاتو په شمیر کې 10% کموالی مثبت خبر دی، خو ځینو نویو هیوادونو ته د تروریزم خپرېدا د ژورې اندېښنې وړ ده. د همداراز وویل د لویدیځو دیموکراسیو په زړونو کې تروریستي بریدونه دا ضرورت په ګوته کوي چې باید تروریستي ډلو ته کلک ځواب ورکړی شي او د تروریزم په اړه له سره څیړنه وشي. د امریکا د میریلند پوهنتون د نړیوال تروریزم د ډیټابیس یا معلوماتي مرکز په فهرست کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې تر ټولو زیات انسانان په ترتیب په عراق، افغانستان، نایجیریا، پاکستان او سوریه کې وژل شوي دي. په سلو کې 2 انسانان د دغو 5 هیوادونو په تروریستي بریدونو کې وژل شوي دي.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلیت آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز
درست و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تن آینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرون تاودا و تحلیل بحثون هر پنجشنبه در ماس پخیل دریون تر 15 بجو پوری در ازادی رادیو نواره.
نن دې پروګرام ورده او موضوع بیا هم د ولسی جرګې له خوا د وزیرانو د استهزاء او د غرض د چې ستره محکمه په دې اړه څه پریکړه وکړي هغه مکتوب چې د افغانستان حکومت ستره محکمې ته دې موضوع د تفصیل لپاره استولای دی. د موضوع په دې خبرونه کې چې تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. د ترکیه ولسمشر د اسلام آباد د سفر په پیل کې د پاکستان له ولسمشر ممنون حسین سره وکتل. رجب طیب اردوغان تیر ماښام اسلام آباد ته ورسید او نن به هم له یو شمیر پاکستاني چارواکو سره وګوري. پاکستان ته د اردوغان له سفر سره په یو ورځ اسلام آباد د ترکانو له لوري د یو شمیر ښوونځیو او د زده کوونکو د مرکزونو کارکوونکو او ښوونکو ته خبرداری ورکړی چې له پاکستانه ووزي. احمد شبر پرې رپورټ لري.
د ترکیې ولسمشر په د پاکستان د دوه ورځني سفر په ترڅ کې له صدر اعظم نواز شریف او د دغه هیواد له یو شمېر نورو چارواکو سره هم وګوري. د اردوغان هرکلی تیر ماښام د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې ولسمشر ممنون حسین وکړ. د پاکستان د دولتي رسنیو په وینا اردوغان او ممنون حسین پر دوه اړخیزو اړیکو او په دفاعي او تجارتي برخو کې د همکاریو پر مسلې خبرې وکړې. د پاکستان ولسمشر له ترکیې سوداګرو وغوښتل چې په پاکستان کې پانګونه وکړي. د ترکیه ولسمشر د دیلی د نکتنې پر مهال له تروریزم سره په جګړه کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. په دې سفر کې له اردوغان سره د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نور چارواکي ملګري دي. تمه ده چې نن به اردوغان د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړي. ترکیه له پاکستان سره ښه اړیکې لري او د جولای په میاشت کې چې کله په ترکیه کې ناکامه کودتا وشوه، اسلام آباد د اردوغان په مشرۍ د ترکیه د حکومت ملاتړ وکړ. د چهارشنبه په ورځ مخکې تر دې چې اردوغان اسلام آباد ته ورسیږي، پاکستان هغو ترکی ښوونکو او کارکوونکو ته چې د پاک ترک په نوم ښوونځیو او تعلیمي ادارو کې کار کوي له خپلو کورنیو سره له پاکستانه د وتلو امر وکړ. انقره په دې باور ده چې د پوهنې د ادارې د فتح الله ګولین له لورې مخته وړل کیږي. ګولین د ترکیې د حکومت مخالف دی چې اوس په امریکا کې په جلاوطنۍ کې ژوند کوي. انقره وایي چې د جولای په میاشت کې په کودتا کې فتح الله ګولین لاس درلود، خو ګولین دا تور رد کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل خاور کې د پاک ترک ترکی شونکو او د هغوی کورنیو ته چې شمیر 450 تنو ته رسیږي امر کړی چې د نومبر تر شلمې پورې له پاکستانه ووسی. په پاکستان کې د پاک ترک په اتوی ښوونځیو او د پوهنې مرکزونو کې تر لس زره ډېر زده کوونکي زده کړه کوي چې اوس د دغو کسانو برخلیک څرګند نه دی. هسې هم په پاکستان کې شاوخوا 4.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
بنارس حقمل د لغمان له الینګار ولسوالۍ خلی کې د الینګار ولسوالۍ امنیت ډیر خراب دی. طالبان هر ورځ پر امنیتي پوسټو شدید بریدونه کوي. عبدالرازق هم د لغمان له الینګار ولسوالۍ خلی کې چې د افغانستان دولتي مشران او د پارلمان وکیلان باید خارجي تهدیدات او داخلي امنیت په کتو سره خپل اختلافات کم کړي. محمد علي جان دوست محمد علی جان د خوست څخه لیکستره محکمه نشي کولای چې د ولسی جرګې پریکړه بدل کړي. کدا سی وینستره محکمه باید دولت جوړښت هم وڅېړي ځکه چې دا هم غیر قانوني دی.
د ژوند رنگونه
لینا دی خیلی ما او په محمد غی ولسوالی کې په لوګر کې خلک هغه منګوینه ډیر استفاده کوي چې خولي رنگونه ولري او خصوصا هغه شات شات رنگونه خولي خولي رنگونه ولري. نو انجونی همغه ډول منګی ډیر خوښوي چې نسبت او غوړي چې منګی نسبت نور انجونو ته خولي رنگ ولري. دا د منګی دود هم اوس لکه څنګه موږ تاسو ګورو بيخي کم شوی دا او ځینې سیمو کې هیڅ انجونی منګی نه استعمال او یا هم د اوبر اورل په وخت کې له منګی نه استفاده نه کوي. ګودر ته نه زی خو په خو وختونو کې ډیر یو خدو دودا چې مازی غریب انجونی سره راټول شي او لاړل به یو بل کورون غټول بسره یو ځای شو به لاړل منګي به راوخل ګذر ته بلاړي او به پر وړل د دل لپاره چې ټوکی جوړی کوي یا به هم په ټوکی کې مګا تر نه ول وي د ځین به ماتیدل هم هغه لکان چې مثلا د ګذر شاوخوا ته بناسول هغه به د بازونجونو منګي په غولا کې پتیګ به هم وسل چې ځین به هغه سیماتیدل
د سویل کیږي چې کله نا کله به ځین منګي جنو ځان ته شوقي جوړول. معنی دا چې یعنی ډیر خسته جوړول هغه کولال چې دودی په کلی کې به موجود نو هغه ته به د منګي فرمایش ورکو چې مثال زما د منګي غړې باید داسې وسیږي، زما د منګي ګیر چاپیره باید دغه شان رنگ وسی داسې ګلون وسی. یا دا خبره څنګه ده؟
زه فکر کوم دا چنجونه همیشه غوړي چې نه د هغه منګي د نور نه خپلې وینې زین انجونه بتلی کولال ته چې لیدلې وي یا ورته نزدې ورتلې به ورته فرمایش به ورکو چې زما د منګي د غاړې رنگ داسې کاو هغه پاتې برخه چې لمن ورته وي د منګي هغه دا رنگ کا خولي خولي رنگونه پکې استفاده کا یا هغه رنگ چې د دې د خوخي پکې وړي ورته ویلي چې دا سه ګل پکې واچو دا رنگ پکې کار واخله چې لا هم خلای شي.
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېدله. ازادي رادیو سره وو سید ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو په جو پوری دوام کوي. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم. خو زما همکار ارش همایون سلو تر غلې مهرباني خره خلاست.
سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح صدای ما رو روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید.